رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر مو اخیستی.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لویو قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه ګذاریو چې په دې منطقه کې کړي دي یا دغه طبي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کولای شي په دې منطقه کې دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي په دغه جغرافیه کې هغه پاکستان شو هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا کڅه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، لیکن دغه مراسم چې وو د په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه و چې د دوی تخوانه تر سره شول او دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
azadiradio.com
د دې سات په خبرونه کې خبرګونیز پروګرامونه لرو. نیمنړي د شتو ځانګړي خبرونه ده. په دې کې دا مسله سیړل شوې ده چې ولې نارینه د نورو په مخ کې خپل میرمن توهینوي او اساسي او بشري حقوق پروګرام کې پر نظام د ولس د حساسي حقوقو مسله چیرو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلکو په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوریږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوم دي تیرایي دستونی.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخه نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپل میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنی مال وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې دي خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزوره یم او هر تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې او همداسې خپله کورنۍ کې خپله مېرمنې ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي، او که چېرې په مجلس کې کښېني وایي چې د ما خور داسې ده، د ما مېرمن داسې ده، دا د کار نه ده او داسې نه ده، او مېرمنې برعکس که چېرې دا نارینه هر څومره بدخوی وي بیا هم دا خپل د خاوند صفت کوي او خپله همداسې خویندې او مورې، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ، او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل مېرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل مېرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې مېرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او مېرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو مېرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسې وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورني اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالي لپاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او مېرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې مېرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي مېرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخکې د خپلې مېرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، سنت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هر څه پکې کامل سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده یې کړی، اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول ډارې پر مخ وړم، د ده څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی، نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کم وي یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسه من وویل، همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي، هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نورو په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخي وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم، هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې څه ولې هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اصل کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه او تحقیریه؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتیږي. اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کې هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري، او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، اته مور خور لیدی نه شي، ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړې ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول، بې دندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، له خپلوانو سره د تګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ته راننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره د دې میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کوي، دا توهینی او تحقیري. په دې عقل تاسو څه وایې؟
دوی عادت نیولی دی، دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم سوش پې دلته تېرې کړم، زما خور ورور، زما فامیل، زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه، همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستونې، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کارم کوي، که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي، یعنی اته ځان وجدان لپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې عق لرم چې داسې خبرې وکړم. اما دا بیخي او رواج دی او نه دی، دا ټولنه هم داسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا ژوند نه هیڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې دا به څه کیږي هغه به څه کیږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، بي سره په ډېر خوشحالي سره جدا کیږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کیږي، همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې دربشی ودی اول خزینه او مور خپلوانی پای چی پام کو چی در باندې زور ونه کی، پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نه کی، تا د سکامونه غنی چی ته بیکار بیکاری نو ته خناری نه، فرق نه کی چی بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو کړو نه چې دوی فامیل دي د غوی د خوانم دا کارونه. کورنۍ ژوند کې عموما د علم په هنه د لودل په افغاني ټولنه کې یو خزې د پاره ډیره سخت ده، ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت د شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلی او بوندو کې یو میرمن لخپل میړه سره په پټی کې کار کوي، ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي. خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تعقیریږي.
تاسفانه چې دی انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغانی ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي. هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکو. یعنی حتی د دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق نه حق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی تعقیری، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بلاز ما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی. همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخي، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور و پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګه پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښایي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه لخوا د خلکو په مخ کې توهیني کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه و لخوا د ښځو تعقیرول څو بېلابېل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښيي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي، یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې اقدام وباسي د نورو په مخ کې دغسې سپکوي. کله کله د توکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، یعنی د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاد شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبورېږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلرونو نه، دوی هم همدغسې بیا د په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کېږي. چې کله کله دا داسې کېږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کېږي، نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کېږي؟ یا دغه موسی ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغسې چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور دا ټول شان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عام نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره اګه خستانه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغه نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیرې، یو مشوره تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په خسترګه وګوري، دوی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک وي، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي، او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بل خبرونه ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي، که موږ او تاسو غو حیاتي حقوقو ته راسو چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. ښه، داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي، او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې، او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی، دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پرزوس حواد دنیا پسط ها اسلامی حوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم پا مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که پا اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازمه ده چی اغا باید ورک کل چی. اغا امده حقوق دی امنیت حق ده، یعنی پا دی مانا چه جوند باید خوندی ووسی، آزادی ورته ورک کل چی، و پا مسئولیت که ووسی. عدالت د اساسي عمومي حق ده، او د ښه حکومت داري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قوا او بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوی په دریو بخشو تقسیم میږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوا او کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې او مقننه قوا مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی را شو د حق لپاره بیانو د برابرۍ له حق نشرو یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکي. د ژوند حق یو اساسي حق ده. د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسی پورې مربوطه حقوق دي لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د شی او جرم کیږي باید قانوني و چی گرفتار نشی به خپل سر مجازات تعقیب دا شایان نشی برای تزمه مثلا نسلی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده. یا کس حق نریشی دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی و که چی یا خپل رایه و کارم یا همزاد کاندی که. امده رقم سیاسی احزاب و پالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده. او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده. مسکن باید مسئول نووسی. ملکیت حق ده چه مسئول نووسی. ده تحصیل حق ده. ده کار حق ده. ده یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدل و حق ده. پر طوله که نظام ده طول و مزایاونه ده استفاده کول. دا پا خپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری پراته لدغو حقوقو دی اعاده نه بیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی بیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله یو خو مصباح صاحب دی تاس خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک معلومات لره موږ سره خبری کوی بل تاس یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاسی جوند کرای رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی آیا وسنی نظام دی افغانستان خلقو تور کرده؟
نه ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسیدله اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډیرو پیسو په ډیرو قربانیانو په ډیرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې دغه ټول نظام د لمنځه بود. ډېره هده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي. اساسی قانون تعلیق حالت که را وسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل ندارد. مشکل په خلکو که و چه اپیرو که فساد و حاکمیت قانون نو عدالت نو جنسالاران ولی اگه بیل بسو ولی کمونگه دستی راشو بسو که چی در اساسی قانون چی یو سلو دوش بیتم ماده در لدی لعوال ماده در یو سلو دوش بیتم ماده پوری هر مورد چی ذکر شده و حقه دیو نظام دیو دولت لپاره یو ضروری مورد وو. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ نو اوس خو دوی صحیح ده. اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطحه باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزی او مجبور دي چې کمه حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي یو خو افغانان دي چې هلته د ننه دي هغوی خو سیاسي ایران دي هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته هو ووایي. مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه باید شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی اگر حقوق خواشنه این سره چه وست دیر محدوده شوی دی پا دی که لکه دی بیان دی آزاده حق پا دی که دی مسکن دی مسئولیت دی عدالت تا دی راست رسی دی تحصیل دی کار خصوصا دی خضو دی برابری او دی تور تا حقوق سخت خطر سره مخامخ دی محدودیت پی وزر شویده محرومیتون را منسته شوی دی او دا سنزی جوری گی
بله.
سنزی جوری کردی دی
لکه چنگه چی تاس خپل خبرو که اشاره وکرلا آم خلکم کلچ داغ کم کسان چی پا افغانستان که وسیدلی دی او دوی ل آزادی را رو سر تماس نیولی دا حقون زای سوی دی او رست ربل نور زایی که گی دی میرمن و حق زای سوی دی زدکر برخه که دی کار برخه که حتی دی کند و میرمن و حق زای سوی میلو تا قو دوی اخیست اغور بند وست نور کول که گی حقون او رست ربل زایی که گی کلتی دی طالبان افغانستان ول مسول چارواکو سره خبرې کی وینا مونږ د جوړیدو پالت کیو بیرته ارت سمیږي هر څه جوړیږي وخت ضرورت لري او بل خو د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي دغه څومره وقدره منسته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او د حکومت زیاتیږي
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت را منسته کیږي خلک دی نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي فاصلې رامنځته کیږي او ډار د ژوندو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ او یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده او هغه مساوات رامنځته کوي هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي نقص شوي دي تضمین ورته نشته ده طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هغه بیا خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل راغلل په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدقسې له خطر سره خدایمه کړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي نو ښه دا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کس یم زه سیاسي بحث نه کوم جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخاباتو دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه دا ټول ډېر ستره سرمایه وله دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په دره کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راوړي مسلکي کار ډېر سخت ده مسلکي کار هیڅوک یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم بل هر څوک پیږي د خپل کار دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي په دې اساس باندې کمی ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده و د تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده د کار موضوع ده سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده دا مسائل ډېر جدي دي دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده موږ خو دا اوس منځوي شوي افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې نړۍ افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي تکړه کسان بیرته متخصصه کسان راولي نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غدا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي دوی واک لري صلاحیت لري په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پر دې نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل شي او کدی په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه توري کوي تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي، په جګ سطح باندې پوهیږي خلک، د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همدغسې یو سناریو یې طرحه کړي، خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت یې په بهر تیر کړی ده، ښارونو کې نه، ول دوی په آند په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغوی خو طبعا نه پوهیږي. هغوی په ارزښت نظامداری او په دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغوی څه پوهیږي؟ نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خواشینۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو، تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله، تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا همدغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو ته د منځه وړلو پورې او په ټوله کې د دې ضربه ټول ولس ته رسېږي، او په شلو کلو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، په دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشي شی ترې جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل د دوو کلو مخکې یا درېو کلو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد له لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسېږو هغه به یعنې ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي، او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو، لکه چې دغه اول جهان نه، د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا، تر څو چې هغه ته رسېږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی، او البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی، او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
خدا خو گرچ دوی خواشنه سره پیباندی ویار کهی چه مثلا حتاب در وستهیو که چه در ملگر ملتونو تصمیم سره دفتر که هم در سون سره پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی فعالیت بند که، او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کود، در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرته لدی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی. دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده، او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده، او عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټول موارد کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د یو خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غټ سوال ده، ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دیتا جواب ورکوي چې خزینه دم په کاری، او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي، هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي، دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شته، او د دې سوال په باره کې به د هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عملو کې پیبندې دا اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ، او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس پوه شي د خپل په حقوقو با باندی فشار در اولی د ملایمان د مسجد نه نیولی تر والی او تر ولسوال او تر رسنه او تر عام وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکي او دولت کمن دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازم ده ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا هېڅ مونږ بله حل لار نه لرو که هر څومره ځو که هر څومره کړېږو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خبرونه. پا دی خبرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی. اول مکسر ملما و دی وقتی چارو تیرون که سبحان الله مصبا تربیه پرزای که چی است الله ممال او ملگره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 22 201.